او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیر یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنځمې پرس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو ته ملري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور لمخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1913 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې دا سی راپورونه خبر شول په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحیح ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
bale کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د خځو په سفر باندې بندیز لګیدلای دی. موضوع تاسو د افغان په صفات باندې چې همیشه افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د واده او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي هغه مسلمانۍ څنګه نشي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیسته دی بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ وسم پاته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ د هو کړه لاخه وکړه نه خیر، نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلا بیل لرو، ځینې د مجبوریات لوجي، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې سره لاړ شي، دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوند دی پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګي کی رجو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړي، موږ او تاسو څو ډول سفرونه لرو؟
دغه سوال نامخ کې کازو یم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درناخست، تعلیم حق درناخست، یو کس مجبوره کیږي چې د هوا د بهر ولاړ شي خپل تداوی ته، یو کس مجبور دی د هوا د بهر ولاړ شي تداوی ته د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هوا د بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هوا د بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درناخست دی، کار حق درناخست دی، ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پریږدي، مونږ د درې کال به تعلیم زده مونږ خويندې پاتې دي، مونږ هم د اوس 50 کال ورسته وګورو د شاته اور دی برتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپلاته دا ویوکی. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي، کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره تبادله لپاره سفر کوي، خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دی، تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته، د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل ریسرچ لپاره دی، همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دنیا هیوادونو اقتصادي سفرونه دي، خلک کوي، د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پنګوال دی، پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کی برتا دا بل اخر د ټول لګټه چې برتا راټاو کی برتا هیواد ته ټولنې ته د ګټه ده.
bale تاسو په خبرو کې وسنی وضعیت اشاره وکړه چې د منګو تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي، په دغه سی وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي، که ځوانان دي که غوکه هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبري وکړو؟
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي، نظام ورته نشوي او فعلا د کابل اداره ورته وایي ما په باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی تا ته د کار اجازه او حق ورته نه ورګي، د کار زمينه ورته نه برابرې، نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، یغم کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي الته یو مړی ډوډۍ پیدا کی، کچې د پوسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته، موږ او تاسو ولیدی چې وطنوالو مختلفو لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبور شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبور دی چې د هیواد یو چیرته او کار وکي، باید په هیواد کې کپاتې شو خمر کیږي دغه نه، نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم، کدا بهر ولاړ سم، کار ولاړ کیږي، آلته ولاړ سم، حداقل اوس نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کوم، کور رسیږي خبره ده، کوون رسیږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبري وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره دی یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي لمخکنه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي، په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکل لی بڑا آیا لری وینا، بیا هم تاسو پلان نه لری نو. نو پم دغه خلک اسوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي، باید دوی د سفر مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل، دا یو هدف نشو. کچیر انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم ورته خپل اهداف ته، او دغه یوازنی لار د خپل هدف ته رسیدل. که ته به هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم، کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان. بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده، او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي، هیڅ به نه کړه، ژوند به نه تیری، پیسې به نه تیری، هر څه به نه تیر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي، او ټول قوانین هر څه ته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي دغه کلتور باید ومني، دغه عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چلته کیږي باید هغه ومني، په ځان تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه
اوسي. صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم وینې؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روحن آرام نه دي، ذهنن آرام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې استي او اکاډمیک ماحول کې استي، خپل ځوانان ګوري، نور ځوانان ګوري، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیر وخت په تحصیلي ماحول کې وسېګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیر وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي، په صحیح ده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي، همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډیر غټ کار او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کیږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي وي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته، چې هغوی جار و جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی. دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ، دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګوري د روان لحاظه ښه نه دي، دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي، د فامیل جنجال ورپسې دی، د هغوی نفقه پیدا او نور مسایل دي، دغه ټول خپل یو سټرس دی، یو نو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه. نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره. خو بیا هم ډیری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي، او هر څه مشکلات چې په خاطر کړي دي هغه هېر کړي، پرمختګ خواته مخه کړي.
کورنۍ ستونزې خو هېڅکله د منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل کې ونیسه پنځه شپږ کسي د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو پنځه شپږ کسان نور هم ورسره دي.
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیات یی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کس فلانه په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره دا سدا برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر وطنوال مخ دي دغه خپل یو ستونزه ده دغه خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې موږ راته واخلو څوک راته موټر راته واخلو څوک راته وي چې زرنج راته واخله څوک وي چې آیفون 14 راولېږي دلته به خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره هلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونه وي دا ټول هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم د دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي
بله صدیقي صاحب تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې بیا راغلل په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې د شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه اوسي
د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پېژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي چې کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو دکتورا دا او اکاډمیک خلک پراته وي دوی نه چې ته استفاده ونه کړي د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چې راوتل دي نه خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه او هغوی په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کله دوی په رسمیت نشي پېژندلی دوی د باید سیاست د دین نه لري کړي سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کړي د دې دواړو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې موږ اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زه پې پوهېږم زه به ډېر وړ کار نه کړم زموږ نه خلاصه دا ټول دا موږ لوستې دي فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدلی چې ویلي چې ښځې د باید تعلیم ونه کړي یا باید کار دی ونه کړي دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدلی نو دوی کچېرې غواړي د کابل اداره به زه ورته ووایم دوی کچېرې غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي او هغه د دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک بېخه نشته او هغه خپله درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی دوی نشي راتللی میډیا ته مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم تاسو ته څه پلان لرم درې کاله واوخته اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده دوی نه به موږ غوښتنه هم دا ده که غواړی چې هیواد مو آباد وی که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولري دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني بیا ولاړ شي نړیوالو ته دا ټول مسائل که حل شي نو هیڅوک زر نه خکې چې بهر ولاړ شي بهر دومره په جنجالونو وسله که څنګه تاسو مخکې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هیوادونو ته چې ولاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نسته اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو
بله صدیقي صاحب که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوریدي خلکو که هر څومره خبرې وکړي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په اخر کې قدرت وایي چې کدا نظام هم داسې دوام وکړي د خلکو غږ ونه اوري ورستر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي خپل دوی کوم زیان کوي دا خو سمره چې نړیوال په رسمیت نه پیژني په خپل دیننه په خپل مانځ کې به دوی کوم زیان سره مخ شي
لکه څنګه چې اول ځل راغل په مغه سی به دوی لمانځ دی او برته بزي نو درې کال دا ومنه کې وتخته دل په دغه شکل به بیا خپل همدغه ملت به ورپسې راپاسي کې او مغه سی به وشړي هغه یو مطلب لري فارسی کې وطنګو مت بجنګو مت بچان دی او فامیل دی په غاړه ای او تانه د شپې ډوډۍ غوړي او تاسو سره دومره پیسې نه چې تاسو ډوډۍ راوړي ته مجبور یې چې لاس پکار شي به هیله مند ځوانانو نن دا چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي کدو یو ری کناوري غږ ورسوي په یو لار نه یو لار دوی ته باید اتمن دوی باید دغه ته متوجي شي جنگ نه سړی شي یو په جنگونو کې تیر کړي په جنگونو را پیدا شي په جنگونو کې لویان شي یو جنگ نه نور مر مور دی جنگ هیڅ څوک نه غواړي خو کچیر حاکم نظام دغه مسائل ته متوجي نشي فکر کوم چې خپل د هیواد او هیوادوال بور سره پاسيږي لکه څنګه چې مخکې او تخته دلم دغه سبب بیا شړي
bale ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ډیر مننه کوم وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درن دوستانو سلامونه می امید
په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کول لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي.
په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین نه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشته دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوال اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی. ځکه چې دوی هغه کم فیزیکی له وجې نه چې ده، فیزیکی حالت چې ده، دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلې د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري. ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي. د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او ناوخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکو پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی، نو باید دی کوشش وکی چه خپل کم شخړه چی دی دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی ترچو دا ماشومان دی دونه صدمه و نمینی.
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام و کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی؟
نه تنها چه پا کور که جنجالون زیادی گی، په جامعه که هم جنجالونه زیاتی که، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو پوشه چه جامعه سالمه ده. که چه تا کورنۍ سالمه نه وسی، نو طبعا چه جامعه سالمه نه ده. ایده منفی اغیزه اتنا پا کورنۍ نه چه پا طول جامعه بانده که، نو لازمه ده چه خاوند او میرمن دواره ده بچانو پا مخکی پا دیر خشکل سره. که چه تا دوام عمومی، نو اغا ماشوم چه ده اغا با دیر یا خشن ماشومی، اغا با همیشه جنگ کی هغه به همیشه په قاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص ووسی.
خپلواک تر ډیر جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي. دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي. دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحث وکړي تر څو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپله شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپله ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سې یو فارمول کې غټ شوی چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي د یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده د یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې ودونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري. ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکاک به وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو دی امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، وسی د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.